د مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مننه لرم چې او خجوک جوړ بهسته وخت د ورځې 3 بجې شوی په دې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د امریکا مزمحاله انتخابات د پښتون ژغورنې غورزنګ څرګندونې او همدغه راز نور هم یو شمېر موضوعات تاسو لپاره لرو. په سینما کې به دوه اونیزې خبرونې هم دراوړو خو لومړی ورځو بشیر ګوښته چې تاسو یې ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د امریکای کانګرس ټاکنو لومړی نتیجې ښیي چې ډیموکراتیک ګوند په ایوانی نمائندگان یا سازو جرګه کې ډېری چوکۍ ګټلې دي. پاکستانی او امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او په سواد کې یو سړی خپله ښځه وژلې ده. د خبرونو تفصیل د امریکای د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکراتیک ګوند د اساسو جرګې یا ایوانی نمائندگان او ریپبلیکن ګوند په سنټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی. په دې انتخاباتو کې ولس د کانګرس د اساسو جرګې 415 د سنټ 15 او د 16 ایالتونو یا سټیټس د ګورنرانو ټاکلو لپاره رای واچولې. په دې ټاکنو کې خلک په اوږده کتارونو کې ولاړ او په ځینو ځایونو کې د کمپیوټري مشینونو خرابوالی رپورټونه ورکړل شوي دي. په ټاکنو کې د ډیموکراتیک ګوند الهان عمر او رشید طالب هم بریا ترلاسه کړې ده. هغوی د امریکې په تاریخ کې لومړی مسلمانانې ښځې دي چې کانګرس ته لار پیدا کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز سره د افغانستان امن او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ویلز د کابل تر دورې وروسته پرون اسلام آباد ته تللی و. شاه محمود قریشی بیا خبرلاند ویل د افغانستان او سیمې امنیت لپاره د خپل وس مطابق کار کوي. په همدې حال کې پرون ماښام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې پاکستان باید د طالبانو سره د سولې مذاکراتو لړ کې له اخلاص ډک ګامونه واخلي.
د دهشتګری خطر په مقابل کې به څنګه همکاري کوو؟ ځکه دا خطر سرحد نه پیژني او ضروري ده چې ټول نړۍ همکاري وکړي او زهدل د دې شبکو موجودیت په پاکستان کې سوله ته موږ ژمن یو، یو تلپایې سود غواړو.
د پاکستان حکومت د طالبانو یو مشر ملا غنی برادر د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اته کاله زندان وروسته خوشې کړی دی. معلومه نه ده چې هغه اوس چیرته دی. په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف استازی وایي نن د دوی یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره د قرض ورکولو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د دې ادارې استازی تیریسا دابن سانچیز نن مشال ریډیو ته وویل چې د ایم ایف پلاوی به نن پاکستان کې لوړپوړو چارواکو سره د قرض ورکولو لپاره په شرطونو بحث ولري. د پاکستان خزانې وزیر اسد عمر د نومبر په 6 په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل د سعودي عرب د 6 اربو ډالرو او د چین د مالی مرستې د وادې سربیره هم له ایم ایف څخه د خپل هیواد اقتصاد کول لپاره پور اخیستو ته ضرورت لري. په سواد کې چارواکي وایي یو سړی خپله ښځه وژلې ده. د سیدو شریف تاڼې محرر علم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښځې او خاوند ترمنځ کورنۍ شخړه وه او ملزم عارف خان نیول شوی دی. دا قتل د عدالت سره نږدې شوی. په سواد کې وکیلانو اتحادیې په دغه پیښه احتجاج کړی او د پولیسو څخه یې د خلکو خوندي کولو غوښتنه کړې ده. یو وکیل شوکت سلیم مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوې ښځه د 4 مور وه او د خپل خاوند خلاف یې په عدالت کې مقدمه کړې وه. د وزیرستان قومي مشرانو او سرکاري ملازمینو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې له اسلام آباده د لا درک کړل شوي اس اس پی طاهر داوړ د موندلو لپاره ګامونه والي. پرون په پېښور کې تر یوې خبري غونډې وروسته د طاهر داوړ ورور احمد الدین داوړ مشال ریډیو ته وویل د ورور د موندنې لړکې د چارواکو سره ملاقاتونه شوي دي.
فلحال داسې موته یو تسلی بخش غرن دی ملاو شوی چې مطلب دا چیرته دی او چا سره دی چا وړ دی. خو که چېرته به مطالبه ونه شي منله نو به آخري وزو اسلام آباد ته به هم زو دره به هم کوو.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پېښور ایس ایس پی طاهر داوړ تیره میاشت په اسلام آباد کې کور ته په لاره وو چې له درکه شو. د اټلی چارواکي وایي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې بیګونه ګرځول شوی آسیا بیبي په کوم غربي هیواد کې مشته کولو لپاره کار کوي. د اټلی کورنو چار وزیر ماتیو سالوینی پرون د اټلی یو ریډیو سټیشن ته وویل چې په دې اړه د ځینو نورو هیوادونو سره په خبرو بوختي دغه په نه غوړی چې د آسیا بیبي کورنۍ خوندي ژوند ولري. سپریم کورټ د اکتوبر په 1 آسیا بیبي د مذهب سپکاوی لتورنو پاک وګرځول او حکم وکړ چې هغه خوش شي، خو مذهبي ډلو د دې پریکړې خلاف مظاهره وکړي. د دې مظاهره ختمولو لپاره ورسره حکومت موهده وکړه، بیول چې له هواد څخه دغه د وټلو مخنیوي لپاره به قانوني کاروایی کوي. خو پرون د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په اسلام آباد کې خبری غونډه کې آسیا بیبي د وټلو پاړه ول په دې لړ کې به عدالت پریکړه کوي چې آیا غل ملک بهر تک ته اجازه لري او کنه. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دې هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو مستثنا کړي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوان لخلي چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د پامپیو د پریکړې له مخې پر ایران د دې هیواد د بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د چابهار بندر د کار جاري ساتل او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شوې ده. همدارنګه د دې پریکړې له مخې به له ایران افغانستان ته د خوراکي موادو او درمل وړل هم تر بندیزونو لاندې نه وي. امریکا د دوشنبه پر ورځ په ایران په خوانی لیر شوی بندیزونو لڅو نو بندیزونو سره یو ځای لسره ولګول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ترکیه به د امریکا لخوا د ایران پر تیلو شپینګ سند په نو بندیزونو عمل ونه کړي. تیر ورځ په انقره کې خبرلان ته اردوغان زیاته کړه دا ګامونه نړۍ غیر متوازنه کوي او ځکه همدار از ویل چې دوی په یو سمراجي نړۍ کې ژوند کول نه غواړي. اردوغان ویلي دوی له ایران نه لس عرب کیوبیک متر قدرتي ګیس اخلي او خپل خلک له یخنۍ نشي وژلې. امریکا د 2015 کال د اټمي تړون نه وتلو وروسته د نومبر په 15 په ایران بندیزونه بیا عملي کړل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپی نوی پیسې غستل کیږي او په 1.2 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپی شل پیسې او په 1.1 روپی لس پیسې. یو یورو په 1.7 روپی نوی پیسې او په 1.5 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپی اتیا پیسې او په 14 روپی. د سعودي عرب ریال په 14 روپی اتیا پیسې او په 15 روپی سپیسی. او 324 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 12، بنو کې 26 او 11، ژوب کې 15 او 15 او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اذن کو خبرونه مولا ماشاءالله دی ور دل تاسو زما خبرونه په mashallah.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د امریکا د منځمهاله انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښایي چې ډیموکرات ګوند به د استازو جرګې واک ترلاسه کړي. په استازو جرګه کې د ګوند یو مشر وایي د ډیموکراتانو په اکثریت جوړ کانګرس به پر هغه حل لارو کار کوي چې دوی متحده وي.
A democratic congress will work for solutions that bring us together.
د پاکستان د بونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا د بونو چارو له مرستيالي وزیر سره یې پر مهمو مسلو خبري کړي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډاکا کړي چې شریف فوز د دوی یو مشر حمزه علي خوش نه کړنو په درنه بلاس پورې کړي.
صدر نه خالد حمزادی د پورا بیا نه وی صدر نو د وزیرستان د سره لا پتا افرادی دغه پورا ان شاء الله بیا صدر نکیږي.
او دا اونې په پرګنی خبرونه کې د پاکستان دننه د اقلیتونو پر ضد د تشدد په زیاتوالي هم خبري شوې.
ما ته فایرنګ وته ما باندې ټول زما سره مکمن او غیر مکمن نو ډیر زیات پریشان او ډیر زیات جړن بس مونږ نه نه پاتې کیږو دا خو خلک مونږ اوري لګیا دي.
نور هم یو څمیر موضوعات لرو له ماشاءالله ډیر سره اوسئ. او سمو د خبرونی لمړی موضوع وردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د امریکا د پرونیو انتخاباتو لمړنۍ نتیجې را روان دي او داسې ښکاري چې ډیموکراټانو د استازو جرګې زیاتې څوکۍ ګټلې. له نارسمي پایلو سره سم سینټ خای وس هم د ریپبلیکنانو په لاس کې پاتې شي. امریکایي ولسمشر د ټاکنو نتیجې لویه بریا بللې او د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو مشر ویلي اوس په د امریکایي ولس د اتحاد هڅه کوي. تفصیل د پامیر سایل په دې راپور کې ورو
د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکرات ګوند به د استازو جرګې واک ترلاسه کړي او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې خپل اکثریت برقرار وساتي. د نومبر د شپږمې ټاکنو نتیجه د حکومت په اړه د امریکایي ولس په نظر کې د لوی توپیر ښکارندوی کوي او دا پایلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت راتلونکو دوو کلونو موده هم له جدي خطر سره مخامخولی شي. په دې انتخاباتو کې ولس د کانګرس د استازو جرګې 415، د سینټ 15 او د شپږ 15 ایالتونو د والیانو ټاکلو لپاره رای واچولې. د رای ورکولو پر مهال خلک په اوږدو قطارونو کې ولاړ ول او په ځینو ځایونو کې د کمپیوټري ماشینونو خرابوالي رپورټونه هم ورکړل شول. ریپبلیکن ګوند دا مهال د کانګرس په دواړو جرګو یا ایوانونو کې اکثریت لري. د شپې ناوخته د لومړنیو نتیجو تر راتګ وروسته د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماد برني سانډرز په وینا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناسمو خبرو په کولو تورن کړ.
That no president in my lifetime has ever done.
ټرمپ هغه څه کوي چې زما په ټول ژوند کې هیڅ کولس مشر نه دی کړی او هغه دا چې پر ځای د دې چې امریکایي ولس یو کړی هغه زموږ د پوستکي د رنگ پر اساس زموږ د اصل وطن یا نسل زموږ د مذهب او جنس پر اساس د ویشلو هڅه کوي.
د نومبر د شپږمې شپې ناوخته ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د یوې لوی بریا په نوم یاد کړې او د ټولو مننه یې وکړه. د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسي ویل د نومبر 1 به د امریکا لپاره نوې ورځ وي. ټاکل شوی چې نوموړی د استازو د جرګې نوې مشر شي. خپل پلویانو ته په وینا کې پلوسي ویل ډیموکراټان به د هیوادوالو د یووالي لپاره کار وکړي.
د ډیموکراټانو په اکثریت جوړ کانګرس په پر هغو حل لارو کار کوي چې موږ ټول متحد وي، ځکه چې موږ ډیره موده تقسیم پاتې شوی یو چې نور بس دی. امریکایان سوله غواړي، هغوی د پالیسیو نتیجې غواړي، ولس غواړي چې موږ داسې کارونه وکړو چې د هغوی د ژوند لپاره مثبتې پایلې ولري.
که وروستۍ پایلې د ډیموکراټانو د بریا پخلی وکړي نو ټاکل شوی چې هغوی به د استازو په جرګه کې د 2018 زیږیز کال د ولسمشریزو انتخاباتو په کمپین کې د ټرمپ د مرستیالانو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو د تورونو نوې پلټنې پیل کړي.
اردونکو په ریپورت کې مو واردل چې د امریکا د منځمهاله انتخاباتو وروستۍ نتیجې د استازو پر جرګې د ډیموکراټانو د واک تصدیق وکړي، نو ښایي هغوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر کورنیو او بهرنیو تګلارو د اغیز پراخولو هڅې وکړي. پامیر سایل د مشال د خبرونو د مرکزي څانګې د شننې مهمې برخې ته صدر وروي.
د امریکا پارلمان ته کانګرس ویل کېږي چې پکې دوه جرګې دي، یوه یې د استازو جرګه او بله یې سینټ نومیږي. کانګرس د هیواد پر کورنیو او بهرنیو چارو لوی اغیز لري. په واشنگتن کې د آزاد اروپا راډیو خبریال مایک اکل د انتخاباتو تر لومړنیو نتیجو وروسته په خپله شننه کې ویلي چې تر دوو کلونو پورې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد د بهرنیو چارو تګلاره په خپل واک کې لرله او د واشنگتن پخواني ملګري هیوادونه او اړیکې یې تر پوښتنې لاندې راوستې. د ده په اند وسکاري چې ډیموکراټانو د استازو په جرګه کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي، نو هغوی پر کورنۍ او بهرنیو تګلارو د زیات نفوذ هڅه وکړي. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په څیر د امریکا سیاسي نظام له انتظامی یا حکومت، کانګرس او عدلی جوړ دی. د بهرنیو چارو تګلارې په اړه سپینه ماڼۍ یا حکومت زیات واک لري. البته د پیسو یا بودیجې واک له کانګرس سره دی او کله چې حکومت د یوې جګړې لپاره د استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماسۍ او نورو چارو لپاره پیسې برابروي، نو هرو مرو به یې ورته کانګرس په کلنی بجټ کې منظوروي. نو اوس به ډیموکراټان دا فیصله کوي چې د بودیجې پر کومو مسودو غور وکړي او د حکومتي لګښتونو پر چارو به هم زیات واک ولري. دا هم ممکنه ده چې ډیموکراټان به د روسیې، سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو په اړه پر تګلارو زیات اغیز ولري. په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی ماروین کلب وایي ممکنه ده چې د ډیموکراټانو رول د بهرنیو چارو تګلارې په اړه نور بحثونه وپاروي او کېدای شي چې دا بحثونه نتیجې ته ونه رسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری د دفتر مشر ډیوډ ویډ تر انتخاباتو مخکې په لیکنه کې ویلي ول چې ډیموکراټان باید تر بریا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو تګلاره سره تعریف کړي. هلته د ریپبلیکنانو په اکثریت کې هم ځنې چارې داسې وي چې ښایي اوس د ډیموکراټانو زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته هم بدلې نشي. د مثال په توګه په 2014 زیږیز کال کې چې روسیې د اوکراین کریمیا له ځان سره وتړله، نو امریکا ورباندې بندیزونه ولګول. د کانګرس په دواړو جرګو کې د دواړو ګوندونو استازي پر روسیې د بندیزونو په اړه په یو نظر ول. مایک ایکل لیکي دا دریځ ښایي بدل نشي. امریکا او د نړۍ 5 ځواکمنو هیوادونو په 2015 زیږیز کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه چې ورسره سم تهران به خپل اټومي پروګرام محدوداوه او امریکا به ورباندې بندیزونه نرمول. دا کار وشو، خو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې ووت او د 2013 زیږیز کال په نومبر کې یې پر ایران بیا بندیزونه ولګول. ډیموکراټان له ایران سره د موافقې پلویان ول، خو که دوی اوس د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وهم لري، پر ایران د بندیزونو په اړه ښایي څه ونه کړی شي، ځکه چې د بندیزونو لګولو واک تر ډیره له ولسمشر سره وي. اکل وایي د بهرنیو چارو بله لانجبنه موضوع ښایي د سعودي عرب او د امریکایي حکومت د اړیکو وي. ولسمشر ټرمپ له ریاض سره د وسلو د سودا لوی موافقې لاسلیک کړی دي، خو په اکتوبر کې په استنبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژنه او د یمن روانه جګړه هغه څه دي چې له کبله یې ښایي ډیموکراټان پر ریاض د فشار زیاتولو هڅه وکړي. اکل زیاتوي چې دا به وخت وښیي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې نوموړی له کومو چیلنجونو او حالاتو سره مخامخیږي.
د پامیر سایل چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې د امریکا د منځمهاله انتخاباتو نتیجې به د دې هېواد د حکومت په کورنیو او بهرنیو پالیسیو څه اغیز ولري.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي. مونږ
ته دونه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ خپل دا چټ کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
مشال لډیو ته وګورئ. سرودونکو د پاکستان د مرچورو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بنو چارو مرستیالي وزیر الیس ویل سره یې په ملاقات کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ښه کولو نه علاوه د افغانستان په حالاتو هم تفصیلي خبرې کړې. د یادونې دا چې الیس ویل په یو ورځني سفر د نهې په ورځ اسلام آباد ته تللی و چې د شاه محمود قریشی نه علاوه د دې هیواد خزاني وزیر او نورو پاکستاني چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي وو. د خبرې غونډې په اړه نور تفصیل اسلام آباد زموږ همکار احمد الله راکوي.
پروند نه په ماخام په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل الیس ویل سره د پاکستان او امریکا ترمنځ تجارت زیاتولو او د توانایي په څنګه کې د همکارۍ نه علاوه افغانستان کې امنیت او مصالحتي عمل مخ په وړاندې په بوتللو خبري وشوي. د نوموړي وینا وا الیس ویل ورته ویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په خپل ملک کې یو ایڈوایزری کونسل جوړ کړی دی چې کار یې طالبانو سره رابطه کول دي چې ورسره د مذاکراتو لپاره لار هواره کړي. نو د یاد ملک دا یو ښه ګام دی ځکه چې پاکستان هم په افغانستان کې امن غواړي. د سره سره الیس ویلز دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د اوبو کومه شخړه روانه ده نو هغه کې هم امریکا خپل کردار لوبولو ته تیار دی. نو په لومړي ځل د امریکا لخوا داسې اشاره ملاو شوه کومه چې یو ښه خبره ده ځکه چې موږ هم غواړو چې افغانستان سره ټول خپل منځي شخړې هوارې کړو. خبري غونډې ته شاه محمود قریشی وویل چې د چین دورې پر مهال د یاد ملک د بارانو چارو وزیر سره ملاقات وکړو او دواړه سره په دې سلا شو چې په راتلونکي میاشت کې به په کابل کې ایوا درې اړخیزه غونډه کوو.
چین کې وزیر خارجه سره مېری ایک لیدنه شې.
د چین د بارانو چارو وزیر سره مې یو بیل ملاقات وکړو چې په کې په دوه خبرو سره سلا شو. یو خدا چې په راتلونکي کې بعد دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات د بارانو چارو وزیرانو په کچ کېږي او دویم دا چې په دسمبر میاشت کې به په کابل کې ایوا درې اړخیزه غونډه کوو چې په کې به د درې وانو ملکونو د بارانو چارو وزیران سره یوځای کیږو او د افغانستان په حالاتو به خبرې کوو چې په څه ډول په دې کې بهتري راوستلی شو او د یو بل سره څه قسمه مرستې کولی شو. ته ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په لومړۍ نیټه چین ته تللی و چې ورسره په پلاوي کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي او خزانه وزیر اسد عمر نه علاوه یو شمېر نور وزیران او مشیران موجود وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو د پاکستان د مذهبي امور وفاقي وزیر نورالحق قادری وای د یو تن نوم په ایس ایل لیست کې یا په هغه فرس کې اچولو په اړه فیصله به عدالت کوي چې کومو باندې بهر ته د تلو بندیز وي. په پیښور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د مذهبي امور وفاقي وزیر وینا وه چې تحریک لبیک د فساد کوونکو پر ضد کاروایی کولو په اړه لدوی سره متفق دی او چا چې املاکو ته نقصان رسولې نو د هغو پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نهې په ورځ پېښور کې د مذهبي امور وفاقي وزیر نورالحق قادری مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د آسیابي بینوم په ای سی ایل کې د اچولو فیصله به عدالت کوي. د دې سوال په جواب کې چې آیا د آسیابي بینوم په ای سی ایل کې واچولې شو نو د مذهبي امور وفاقي وزیر وینا وه هغه معاهده که تاسو ولولې نو په هغې کې لیکل شوي چې د آسیابي بینوم په ای سی ایل کې اچولو لپاره به قانوني لار خپلول کیږي. دا غیر چې ستریکه کار دی چې په عام توګه په سپریم کورټ او های کورټ کې کیسونه کیږي نو هغه سپریم کورټ او های کورټ وای چې فلانی تن دې ایگزیکټ کنټرول لیست کې واچول شي نو موږ به هغه قانوني طریقې کار خپلو.
اوس قانوني طریقې کار کو هم فالو کړئ.
د مذهبي امور وفاقي وزیر مطبوعاتو ته وویل چې تحریک لبیک سره په شوې معاهده حکومت ولاړ دی او په هغه به هم هغه سي عمل درآمد کیږي خو چې کوم عناصر املاکو ته نقصان رسولې دي د هغې پر ضد به کاروایی کیږي. دوی چې تحریک لبیک د فساد کوونکو پر ضد د کاروایی په اړه متفق دي. د نوموړي په وینا چې په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو سره اراده نشته او چې کوم خلک الله او رسول سره د مینې اظهار کوي د هغې پر ضد به کاروایی نه کیږي.
جو تنظیم کوئی بھی
دی وای کم تنظیم چې هغه هر یو تنظیم وی او سنم سره هم وی ک ارادې او عزائم د پاکستان کامی بیانیه او د پالیسی پر ضد وی نو ان شاء الله پاغي به بندي سهوله غول شي. په تیر یو دیشم اکتوبر سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په کیس کې آسیابي بی د ناکافي ثبوتونو له وجې د خوشي کولو امر کړی و چې د سپس د ملک په بیلابیلو برخو کې د تحریک لبیک لخوا احتجاجونه پیل شوي وو. د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ یو معاهده شوې وه چې پکې د آسیابي بینوم په ای سی ایل کې د اچولو غوښتنه هم شامله وه او ویلې شوي وو چې حکومت به د آسیابي بی پر ضد د اپیل کولو په اړه اعتراض نه کوي. بلخوا حکومت املاکو ته نقصان رسوونکي په سوونو خلک نیولي او په درې ورځو شو مظاهرو کې د پاکستان سپریم کورټ د نقصاناتو نوټس اخیستی او د صوبایي حکومتونو نوی رپورټ غوښتی.
اردن کو راپور موارد هم دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسائی خزه آسیا بیبي وکیل د حکومت او مذهبي ډلې تاریخي لبیک ترمنځ شوی معاهده غیر آئینی بللی. سیف الملک مشال ډو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته آسیا بیبي آزاد ده او له خوشی کېدو وروسته چې چرته وغوړي هلته تللی شي. د سپریم کورټ د سلی خلاف تحریک لبیک په ټول پاکستان کې د درې ورځو پورې پر تشدد مظاهره وکړي خو د حکومت او د دې تحریک ترمنځ تر د تړون وروسته مظاهره پای ته ورسېده. پړای تفصیل د عبدالله کاکړ په دې راپور کې.
د آسیا بیبي وکیل سیف الملک ژوند ته د وروړاندې خطرونو له کبره تر فیصلې دوه ورځې وروسته د اکتوبر په دوه نیټه پاکستان پریښود او اروپایي هیواد ته ولاړ. کله چې هغه پاکستان پریښودی نو هغه وخت د سپریم کورټ لخوا د آسیا بیبي د بیګنا ګرځولو فیصلې پر ضد تحریک لبیک مذهبي ډلې په ټول پاکستان کې پورته شدو د مظاهرو ته دوام ورکړی و. دا مظاهرې هغه وخت ختمې شوې چې کله حکومت له تحریک لبیک سره یوه لیکلې معاهده وکړه. خو پرون مازدیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک وویل دا تړون غیر قانوني دی.
دا معاہدہ غیر قانونی او غیر آئینی دا.
دا یوازې د دې لپاره وشو چې خپل خلکو ته ورخکار کړي چې ګوري مونږ تړون وکړه. حالانکه حکومت مظاهره چانو ته په سخت ټکو کې ویلي وو چې نن د جمعې پر ورځ خپل احتجاج ختم کړي، ګنی هغه کار به در سره وکړو چې دنیا به متماشا کړي. نو ځکه د دې معاهدې نه قانوني نه آئینی او نه هم اخلاقي حیثیت شته.
په تړون کې حکومت منلی وو چې د آسیا بیبي نوم به له هېواده د بهر وتو کنټرول لیست کې اچوي، او که د سپریم کورټ فیصلې ته د بیا کتنې لپاره درخواست ورکړل سو نو حکومت به ورباندې اعتراض نه کوي. خو سیف الملک وایي دا دواړه شرطونه بې بنیاد دي. د هغه په وینا د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته پر آسیا بیبي جوړه مقدمه ختمه شوې او د قانون له مخې پر چا چې مقدمه نه وي نو د هغه یا هغې نوم له هېواده د بهر وتو کنټرول لیست ته نسی اچول کېدلای. دا رنګ نوموړی زیاتوي چې د سپریم کورټ فیصلې ته لسره کتنې امکان کم دی.
هر چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور ریویو
ججانو پخپل فیصلہ کی ہر سے بحث کڑی دی. د قانون لمخې اغه مقدمو ته بیا کتنه کیږي چې پرې کاټ کې غلطیا نه وي. خو د آسیا بیبي مقدمه ججانو په خ دلیل او خاصه طریقه لیکلی دا
خوبصورت.
سیف الملک نه یوازې د آسیا بیبي وکیل دی، بلکې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې ککړ ممتاز قادری ته د مرګ سزا پاورولو کې د حکومت وکیل وو. ممتاز قادری په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر وژلی وو او وروسته په 2014 کال کې په همدې مقدمه کې پانسی ورکړل شو. سیف الملک وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې ژوند له خطر سره مخامخ دی او حکومت ورته ځانګړي حفاظتي انتظامات کړي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د آسیا بیبي په قضیه کې د ممتاز قادری په ګډون درې کسان وژل شوي نو ده دا جرأت څنګه وکړ چې د هغې وکیل سي؟
زما په فکر دا د هر چا فرض دي چې یو کس مقدمه واخلي. یو کیس په دې بنیاد نه اخستل چې له دې سره به زما ژوند په خطر کې شي، زما په فکر دا د مسلکي اصولو خلاف کار دی. په تیره بیا آسیا خو دومره غریبه او زوریدلې ښځه ده چې باید هر څوک ورسره ودرېږي، او زه په دې فخر کوم چې له هغې سره ولاړ یم.
د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د آسیا بیبي د قانوني حیثیت په اړه سیف الملک وویل چې هغه اوس بے ګناه ده او د قانوني طریقې کار وروسته باید خوشی سي. د دې پوښتنې په جواب کې چې تر خوشی کېدو وروسته آسیا بیبي به په پاکستان کې پاتې سي او کڅنګه، نو د هغه جواب چې دا د هغه خوشه ده، خو د نړۍ ټول هیوادونو وړاندیز کړي چې آسیا بیبي ته پناه ورکول ته تیار دي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته راپور وړاندې کړ، تاسو په راپور کې د آسیا بیبي د آسیا بیبي د وکیل خبرې واورېدې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لډیو ته وګسته اوریدونکو د پښتون اوج غورنی غورزنګ د ډکه کړی وای ک د سره روغه د پوزی بریګیډ په حوالات کې د دوی قید ملګری حمزه علي خوشی نکړل شو نو په احتجاج بلاس پوری کړی. لا هم امنیتي ځواکونه او ځای انتظامی پر دې اړه څه نه دی ویلي. یاد وي چې پښتون ژغورنې غورزنګ پښتني سیمې له ماینونو د پاکولو، هلته د امنیتي پوستو د کمولو او د لادرګه کسانو د موندلو غوښتنه کوي. د پاکستان ریاست او حکومت وایي چې د غورزنګ غوښتنې جایزې دي او په پوره کولو یې لاس پوره کړی. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې راپور کې ورو.
د پښتین ژغورنې غورزنګ د ډېر اسمیل خان ټانک او سویلي وزیرستان مشرانو غوره کړې ده چې که د سره روغه بریګیډ په حوالات کښې بندي ژڼی حمزه علي په یوې هفتې کښې دننه راخوشی نه کړی شه، بیا به دوی د دغې بریګیډ د دفتر په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي او تر هغه وختې پورې به پورته نه شي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنه منلې شوې نه وي. د غورزنګ یو گشتی شاہ فیصل غزیخ مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وجا گدا
دا دوی افتی مخشی دا وچه خوڑی واو که یو شولان چه پاشی دو فو جنو مرشوی وی او پانا بعد اغزی تا فو جگرا لائی او وات پندوش کسن زوانون بوداغون مشرون اینی والا شبودی تشیریک و نیجا دا بریگیر سرا دا نجر و دا پلتیکل سرا نیج ملاقات وکا دوی افتی نا حمزالی چه دا یو زون جنکایی دا فو جا سرا دای دا غاو که یا شده نیوالای دای
ده غورزنګ د کور کمیټه یو نمائنده مولانا طاهر مسعود په دغه باریک شي خپل خبرې په دغه رنګ مخشې بوتلې
صدر نوی خالد حمزادی د کور بیا نوی صدر نو بیا د وزیرستان د سره لا پتا افرادی دغه کور ان شاء الله بیا د در نکی شي وته بیا مطالبه تا ورته کی شي او دا ته میځای ای په ایتور نه والا والی مستر خوخی
په دغه باریک شي ما کوشش وکړلې چې د ځایی سیول انتظامیا او د امنیتی فورسز د چارواکو سره تماس ونسه خو دغه چارواکي د ټلیفون په لیکې را نغلل سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال راډیو ته غوږ استه اوردونکو لږه شیبه کې د نیمې بجې کېدونکو دی او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډی جوړو
د امریکې د مزمحاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکراتیک ګوند د استازو جرګې یا ایوان نمندګان او ریپبلیکن ګوند په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړ دی په دې انتخاباتو کې امریکایانو د کانګرس د استازو جرګې 425 د سینټ 45 او د سټیټس یا ایالتونو 46 ګورنرانو ټاکلو لپاره رای پرون واچولې د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 28 غړي نیولې دي د بنو مرستیال پولیس افسر یا ډی پی او یاسر افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 28 شوې جلسې وروسته نیول شوي هغه ونویل چې په دې خلکو الزام څه دی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس سره د افغانستان د امن او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې ویلس د کابل تر دورې وروسته پرون اسلام آباد ته تللی و په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف استازي تریسا دابن سانچز نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره د قرض ورکولو لپاره په اسلام آباد کې نن خبرې کوي تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي چې د اقتصاد سم ساتلو لپاره 9 اربع ډالرو ته ضرورت لري د اټلی چارواکي وایي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې بیګناه ګرځول شوي آسیا بیبي په کم غربي هیواد کې مشته کولو لپاره کار کوي اټلی کورنو چارو وزیر ماتیو سالونی پرون د اټلی او ریډیو سټیشن ته وویل غواړي د آسیا بیبي کورنۍ خوندي ژوند ولري سپریم کورټ د اکتوبر په 1 آسیا بیبي د مذهب له سپکاوي پاک ګرځولو خو د دې پرېکړې خلاف مذهبي مظاهرچیانو مظاهرې کړې وې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل ترکیه به د امریکا لخوا د ایران پر تیلو او شپینګ صنعت په نوو بندیزونو عمل ونه کړي امریکا پر ایران دا نوي بندیزونه د نومبر په 15 لګولي
دا بشیر ګواخ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې مایک کې ستاسو لپاره دوه اونیزی خبرونه لرو پرګنی او د نړۍ رنگونه خوړم به راځو د نړۍ رنگونه خبرونه ته په دې خبرونه کې چې تاسو د ساينس او فلمي نړۍ په اړه خوندور معلومات اوري کوربې ګولایسته
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګولایا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرتا د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د چین یو شخصي کمپنی لخوا 3 سټیج سټلایټ راکټ لومړی تجربه ناکامه شوې ده د اسوسییټډ پریس اژانس رپورت تر مخه د شخصي کمپنی لند سپیس راکټ د ځمکې مدار ته رسیدو مخکې تباه شو د چین دا سټلایټ په شمال مغربي صوبې ګانسو کې جی کوان لانچ سنټر نه خلاته لګل شوی و د راکټ جوړونکو کمپنی لینڈ سپیس وای زی کیو 1 په لومړی او دویم پړاو کې سم کار کړي خو په دریم پړاو کې خرابي پکې پیدا شوه تر دې مخکې چین په مئی میاشت کې یو وړوکی راکټ خلاته د لیګلو کامیاب تجربه کړی و یادې کمپنی په ویبو سوشل میډیا د راکټ تجربه پاړه نور تفصيلات ندي شریک کړي په چین کې په دې رستو کلونو کې د راکټ صنعت وده موندلې ده د هند په ګجرات ریاست کې د نړۍ تر ټولو لوی مجسمه پرانسته وشو. دا مجسمه د هند د پخوانی مرستیال وزیر اعظم سردار ولابای پټیل ده چې دغه هوا د ازادۍ مخفقان کې ګڼل کیږي. دا د نړۍ تر ټولو لوی مجسمه ده چې د امریکا د ازادۍ مجسمې نه هم ډیره لوی ده. د نړۍ تر ټولو لوی مجسمې ته د پیوستون نوم ورکړل شوی دی. پر دې مجسمې درې سلویښت کروڑ ډالر لګښت راغلی دی. د دې مجسمې جوړولو چارې د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې وي او د روان کال د اکتوبر په 11 پرانستل شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د دې مجسمې پرانسته وکړه. دا مجسمه 260 میټره دنګه ده. دا مجسمه د سردار پټیل ده. سردار پټیل د هند لومړی مرستیال وزیر اعظم او د کورونو چارو وزیر وو. نوموړي د ازادۍ وروسته 1522 وړوکي او لوی ریاستونو په هند کې شامل کړي ول. سردار پټیل ته مرد آهن هم ویل کیږي. د جاپان د شاهي کورنۍ یوې شاهزادګۍ د مینې له کبله د شاهي امتیازونو تیره شوې ده. شاهزادګۍ یوه کا چې د جاپان د سلطنت یا بادشاه د تره د زوی لور ده له یو عادي سړي سره واده کوي. د جاپان د شاهي کورنۍ له دود سره سم د سلطنتي کورنۍ هیڅ غړی یا غړي له عام سړي سره واده نشي کولی او که څوک واده کوي له هغو ټولو امتیازونو یې بې برخه کیږي چې د شاهي کورنۍ غړو ته ځانګړي دي. خو له دې سره سره دا د جاپان په شاهي کورنۍ کې درې مجنی ده چې مینې ته پر شاهي برم ترجیح ورکوي. شاهزادګۍ یوکو 28 کلنه ده او له یو 22 کلن ځوان سره چې کای موریو نومیږي واده کوي. موریو د سمندري بیړو یو عام مامور دی. تیر کال هم د جاپان د شاهي کورنۍ یوې شاهزادګۍ یو عادي سړي سره واده کړی وو او تر دې 2 کال وړاندې یو بل شاهزادګۍ هم د مینې په خاطر له مادي امتیازونو تیره شوې وه. د موټرو مشهور کمپنی ټویټا داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د باسکټبال له تکړه لوبغاړو سره سمه لوبه کولی شي او حتی له 3 میټره ګول هم کولی شي. د فوربز مجلې په رپورټ کې راغلی چې د ټویټا کمپنی له لوري دا باسکټبالر روبوټ د انسان په شان لوبې کولو توان لري. د دې روبوټ نوم کیو دی او له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس څخه په استفادې جوړ شوی دی. دې روبوټ ته موقع ورکړل شوی چې د جاپان د باسکټبال په غوره لیګ کې ولوبېږي. چین یو له هغو هیوادونو دی چې تر ډیرو هیوادونو یې د ښارونو هوا او چاپیریال زیات ککړ دی. په دې هیواد کې د هوا ککړتیا تر دې حده زیاته ده چې هر کال له 3.5 لکه تر 4 لکه کسان د خراب هوا له کبله مري. اوس دغه هیواد یوه سیمه چې د هوا ککړتیا پکې زیاته ده داسې برج جوړ شوی دی چې 6 میټره لوړ دی او لویه خولۍ له هوا څخه لوګي او نور ککړتیا راټولوي. په دې برج کې ځای پر ځای شوي سیستم په هوا کې موجودې ذرې صفا کوي. د دې برج د جوړولو هدف هوا څخه د خطرناکو او مضرو رو پاکول دی. دا برج په شمسی توانه چلیږي او ګڼ فلټرونه هم پکې شته. پر دې پروژې $2 میلیون لګښت راغلی دی. د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټرو مشهوري کمپنی ایپل نوی میک بک ایئر او آی پیډ پرو وړاندې کړی دی. په نیویارک کې د ایپل کمپنی مشر ټیم کوک د نوی آی پیډ پرو او میک بک وړاندې کړو. د ایپل کمپنی مشر ټیم کوک وایي چې د ایپل نوی آی پیډ پرو د تیر کال خرڅېدونکو شخصي کمپیوټرو څخه 92% تیز دی. په نوی آی پیډ پرو کې هوم بټن ختمه کړل شوې ده او په دې کې د سیري شناخت فیچر هم شامل شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mavium.
Pike ho kya?
Pike hai kya?
Pike hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې هم فلم هالووین په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې د 178 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم اسټار از بورن په دویم نمبر دی چې د 275 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم وینم دی چې د 510 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم بازار په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم بدائی هو دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند باکس افیس کې په دریم نمبر فلم نمسته انگلینڈ دی چې د 9 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو رسل کرو او نیکول کیډمن نوی فلم بوای ایریزډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د امریکا او آسټرالیا سینما په شریکه جوړ کړی دی. دا فلم په ټولنه کې په یو ډیر حساس موضوع جوړ شوی دی.
I love you, but we cannot see a way that you can live under this roof if you're going to fundamentally go against the grain of our beliefs. Jared, tell me the truth, that's all.
Your parents signed you up for a program to fix you, but Jared, you are a perfectly normal, very healthy teenage boy.
They're going to do things for you.
You're a revelation.
You want to say goodbyes?
Welcome to the refuge program.
Go. Fake it till you make it. Become the man you are not. Save yourself.
Jared, God will not love you the way that you are.
Is this what you want? Who's going to strike this demon down? Hit him! It's a
rocky. I'm having a tough time.
I'm going to give you some advice. Tell them whatever they want to hear.
Play the part.
Unless you really think you can change. Or even want to.
What you're going through right now is just a moment.
A moment.
Yeah.
A moment.
Yeah. I love God and I love my son. For your father, it's a little more complicated.
We are not finished.
I am, because you won't listen. God.
Your father is sitting here. Tell him how you hate him.
د هالیوډ سینما مشهوري اداکاري ناتلي پورتمن نوې فلم واکس لاکس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا میوزیکل فلم دی او په دې کې مشهور اداکار جود لا هم کار کړی دی. فلم واکس لاکس به د دسمبر په 10 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
So, from the public's perspective, this has been an emotional few years for you. Can you tell us what audiences can expect from the new album?
This is a culmination of my life's work so far. I was under a lot of stress after my accident, but that's what the show is about. It's about rebirth.
Watch your step, miss. I cleared
up tables. Come through. So tell me, how many of you have cried yourself to sleep at night? People have been trying to take me down for years. But I won't stay down.
It's a weird world we live in. And the way I've chosen to live my life, please don't follow me, goes against some people's views on things.
Do you mind if I get a quick picture with you?
د هالیوډ سینما مشهوري اداکاري سانډرا بولک نوې فلم برډ باکس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال جوش میلمن په ناول جوړ دی چې په 2014 کال کې وړاندې شوی و. دا فلم به د دسمبر په 20 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
How have you been feeling? Have you been sleeping any better?
Rough.
Then again, I never slept well before. This
condition.
Condition? It's called pregnancy. It's okay to say it out loud.
Security!
Something's happened.
Can you just please drive?
Did you see something?
Describe seeing an entity that takes on the form of your worst fears.
Oh my God. What are you looking at? What did you see? What is wrong with you? Please stop it!
We can't stay here.
Every contact we have had with the outside has brought us death.
Your kids, they deserve hope.
Every single decision I have made has been for them.
هندی سینما وتلی اداکارانو عامر خان او امیتاب بچن فلم ټگ آف هندوستان به په روانه اونۍ کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې عامر خان او امیتاب بچن په لومړي وار په یو ځای کار کړی دی. په فلم کې کترینا کیف او فاطمه سنا شیخ هم کار کړی دی. دا فلم یش راج فلم جوړ کړی دی او د دې په پروډوسرانو کې ادیتا چوپړه هم شامل دی. په فلم کې یو تاریخي افسانوي قصه ښودل شوې. په فلم کې امیتاب بچن د خدا بخش آزاد او عامر خان د فرنګي ملا کردار کړی دی.
1795 هندوستان. ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन अब हुकूमत कर रही है, मगर कुछ लोगों को गुलामी मंजूर नहीं थी।
ढाई दिन की दोपहरे चांद रात अमावस की शीशम के घोड़े पर होके सवार आएगी शामत गुनहगारों की।
Who is this man?
हिंदुस्तानी है, हमारा दुश्मन है, नाम है आजाद। आजाद को पकड़ने के लिए कोई आजाद जैसा ठग चाहिए।
फिरंगी मल्ला, गांव गोपालपुर, जिला कानपुर, अवध। साहब, बहुत एक कमीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
बास्टर्ड।
हाँ भाई साहब, आपसे मीटिंग,
बहुत मजा है।
अब हम 1-2-3 किक मार।
आजाद नाम सुना है?
अरे साहब, आजाद की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके सामने। हमारा तो नाम आई फिरंगी है, अंदर से तो पूरे हैं हम, बस बाहर से थोड़ा रह गए। भंटू डाइसेट बिलडी हेल नॉनसेंस किक मार भंडरबुल थ्रीपुर पुडिंग गुडिंग गुड नाइट। आजाद बंदा है
हुजूर। दाम कुछ ज्यादा नहीं है।
आजादी बेच रहे हैं हुजूर, 2-4 हजार का मुंह मत देखिए।
मजा आएगा।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاسته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوې اعلی مسپارم.
د مشال ریډیو دا مشال رادیو ته وګورئ. سیزم تاسو کوربه اسلام الله مومن لدمی مخکې تاسو د رنگونو نړۍ 19 خبرونه اوریدو. اوس هم ورسېدل د بلې 19 خبرونه پرګنې د اونې په پرګنې خبرونه کې د اقلیتونو ضد تشدد په پیښو کې د زیاتوالي د وجوهات او د ګڼو اقلیتونو خپل سیمو پر خودو پړه خبرې شوې دي. خبرونه هر اونې انیسه اجمل جوړوي.
پرګنې خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه اوریدونکو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي په هیواد کې د اقلیتونو ضد په هدفي حملو کې زیاتوالی راغلی دی. هم له دې قبله د اقلیتونو ځینې کسان یا کورنۍ د پاکستان دننه بیلابیلو سیمو یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د نامنې له وجې په کډه شوو کسانو کې یو د سیک ټولنې یو مشر او د پښتنو د حقونو مبارز رادیش سنگ ټونی هم دی. رادیش سنگ ټونی د پېښور اوسیدونکو و او د پاکستان په تیرو عامو ټاکنو کې برخه استوا. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې سو واری پرې په خیبر پختونخوا کې حمله وشوه او هم لدی قبل اوس د پنجاب یو سیمې ته کډه شوې ده. نوموړي وايي د ډکی ورتا ورکول کې دي چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي، خو د رادیش په وینا د پختونو حقونه او د خپل ټولنې د خدمت کولو په اراده یې د ایس ګواخ پروا و نه کړه.
پچیس جولائی والے پاکستان کے الیکشن وہ دھمکی ملا ہوا دے الیکشن نہ دس بس دار تھا کہ سارا پارا بس صحیح نہیں تو در چلو رستہ سے کم دنوں بیا ماتا فائرنگ ہو سو ماں بانے تو منگا اگم دس سیریس نوٹس ہونا کڑو دیم دل سے کل منگ سرا نزے علاقہ والے نیئر باغ نو اگے کہ منگا وہ کمپین ہم کون نو کم دے اگاڑوں میں آگا مقام دیوار باندې درد شو بس هغه باندې فائر ولګېد چې ساته مو کتل نو دوه کسان نو هغه داسې دوه فائر نور وکړل نو هغه نه مونږ ځان بچ کړو ادیره کې هم ځان پټ کړو بس هغه په موټر سایکل داسې ووته. تقریبا الیکشن نه یو دوه ورځې پہلا 20 جولای وو نو هغه مقام مونږ چې کور نه ووتو نو مونږ بل خپل کور کې نږدې چې کوم علاقه وه هلته ګرځېدو لپاره ووتو نو مونږ ایله خپل کور سره نږدې ادیره وا دس ډیر پټ جوا آئے کہ مونگا کمپین لا چې څنګه وو ته مها مخ سړیو لاړو بس دس مخ پټ کړو او ډز را باندې وو نو زه خو एकदम لاندې سم کو ازیره کې څنګه هغه سم بس بهونګا یو کور کلاو نو هغه کلاو کور کې دنه مونگا ځان پټ کو. اصل کې زه خو په ځان تور نه یم چې زورا ما خو زما سره ماشومان او غیبه نه یم نه ماشومان نو ډیر ځات پریشان او ډیر ځات جړن بس مونږ دلته نه پاتې کیږو دا
لگیا. رادیش سنگھ ٹونی دا محل دا پنجاب پہ وسیم کی دا کرائے پکور کی اسی گی نموڑے وائی دا کرائے کور پلٹولو کی حمل امتیازی سلوک سرم مخشو دے. رادیش سنگھ ٹونی زیات بھی دا کور کرائے زیات دا و دا مالی مشکلات لوجی اس نپوئی گی چراتلون کی جوان با سنگتی روی.
I کرایه باندې کړی دی او دلته چې کوم دی نو یو نیم میاشت صرف ماشومان وګرځېدل کور دپاره اور چا کور نه ورکولو چې ځي هومره سیکان له کور نه ورکو په دې باندې هم پریشان شو چې دا څنګه دا یو رویه د خلکو روانه دی چې یو طرف ته د سیکانو سره دومره هغه مینه محبت شو کوي او بل طرف ته یو کرایه کور نه ورکوي لګیا دی نو ډېر زیات په دې شي باندې افسوس شو نو یو ځای همدغه رنګ ماشومان ډېر زیات خپه وو اور داسې روان وو نو هغه روان لارا کې یو کس ورته ملو شو ویل یې یار مطلب هغه پرابلټی ډیزل سره کس ناسو نو هغه راته ویل چې راشه یا زموږ یو مرګره کور دی هغه خالي دی نو هغه به تاسو له اوبر بږي دغه ذمواري زه اخلم خو دا یې د کرایه ډېره زیاته ده کرایه ډېره زیاته ده علاوه د ماشومانو چې کوم د تعلیم هغه هغه هم پاتې شو چې کوم پرشر ماشوم دی دغه اوس ایله میټرک وکړو کالج کې داخله رشتو لپاره فارم آرم ډکو فیس فیس داخل کړو هغه هم خپل ځای باندې پاتې شو تقریبا 70,000 روپۍ زموږ هغه هم پکې ضایع شوې بیا هغې نه پس دا نور ماشومانو چې کوم ایډورډز کالج کې هغوی سبق ویلو نو هغه هم هغوی عمر هم پرېښو هلته نه هغوی لیونګ سرټیفیکیټس هم هغه ورځ مونږ واغېستل نو دا ټول سیزونه مونږ ته ډېر زیات نقصان کې پرېوتل مونږ ته سدسه دې الیکشن نه سدا سه ډیر غټ फायदा خو نو چې سوره خلق موږ له نقصان راغلو
رادیش سنگ ټونی وای پر د حملو پړې پولیس او حکومتي چارواکي خبر کړي وو او اف ای آر هم درچ کړي وو خو دا غی لاړه د پورته کوونکو ګامونو نه مطمئنه نه دي په پاکستان کې وړاندې هم په سکانو بریدونه شوي دي او ځینې کسان پکې وشل شوي هم دي په دې کسانو کې د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگ او د صوبې د سکانو د ټولنې مشر چرنجیت سنگ شامل دي په پیښور کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکو ادارې اقلیتي خور یو مشره شاید شاوای چې په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره حالات ډیر ښه وو خو په تیر سه موده کې د اقلیتونو ضد ګڼې پیښې رپورت شوې دي
خبر پختونخوا کې چې مخکې کوم رپورٹ شو په ټول پاکستان کې د ډلو نه زیات سیف هغه خبر پختونخوا کې او خو ریسنتلی بیا د هغه خاص کر سکھ ټارګټ کلینګ زیات شو هغه ځکه چې دې لباس داسې وي دې پټکې وي دې کړي وي نو هغه نه پته چلی چې دا سکھ دی او دا اوس زیات شوي دي او حکومت ته دې پاتہ دا بارہ کې خور کول پکار دی ځکه چې سکان وی چې دا زمکه زمونږه ده دا وطن زمونږ دی دا پاکستان زمونږه دی نو چې هغه پاکستان سره دومره مینه کوي نو پاکستان ته هم پکار دی چې هغه ته په خپل ملک کې تحفظ ورکړي
د سکانو په سیر په پاکستان کې د نورو اقلیتونو ضد هم د تشدد پیښې رپورت کیږي اقلیتونو په ځانګړې توګه اندوان یا سکان د بتاخوره او د تاوان لپاره هم تختول شوي دي او ځینې بیا په زوره مذهب بدلولو ته هم اړ کړل شوي دي د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي د تختوونو په زوره مذهب بدلولو ودونه لوجي اقلیتونو ځان خوندي نه غړي او هم له دې قبل نور سیمو یا هوادونو ته کډه کیږي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي اسد بټوای چې د ناسمو حالاتو لوجي د خیبر پختونخوا سربیره لسند او بلوچستان صوبو څخه هم ډیرو اقلیتونو خپل سیمې پرې خو دي
له سند صوبی څخه شوخوا اته زره کورنۍ یوازې د تیرو سو کلونو کې کډه شوې دي زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دیلی او شوخوا سیمو کې ایساره وي د اقلیتونو چې کله له پاکستان هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي چې دا یو ډیر خطرناک خبره ده له دې وروسته چې کله د خلک عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسېږو نو عدالت ترې د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي د دې لپاره دی بیا کونسلګری یا سفارت ته ورځي نو کونسلګری ترې هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي خو هغه خود وی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي نو دا غریبانان هسې بیسګیر شي د ورشتو کې هند حکومت دې برخه کې لګړې راساني کړې و چې شوخوا سلور زرو کورنو ته د هند شکریا مسؤلیت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زر وکړي.
اسد بٹ وای په سوره د مذهب بدلولو ودونو قبولو سید د سین اسمبلی یو قانون هم منصور کړي وو، خو د مذهبي ډلو د دړکو وروستو هغه قانون بیرته واغستل شو. نوموړی وای باید حکومت دې لړکی سما قانون سازی وکړي. په بلوچستان کې هم د سکانو اندوانو غړي کورنۍ میشت دي. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وای په تیر سموده کې له بلوچستانه د اقلیتونو یو شمېر کورنۍ نور هیوادونو ته کډه شوي او د 2008 او 2009 کلونو را په دې خوا د اقلیتونو لپاره په هغه صوبه کې حالات خراب شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی انڈوان ڈیر ہو مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا. دس کراچی سے چلے گا، سندھ سے چلے گا، انڈیا سے چلے گا. انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ تھا وجہ سے خلد مائگریٹ کی باہر دلی ہو سما دما چشتا اسائلم د پارا تقریباً 3,000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا ٹوٹل پاکستان میں. چی دمونگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 to 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے دا ہندوستان تھا. چپاغا کی ایم پی ایم ہوا، ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شو ہے دا. سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا.
رادیش سنگھ ٹونی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په هواد کې د میشتو اقلیتونو حقوقو عملی کولو سره د دغې ژوند خوندي کړي او د لړکې د ګامونو پورته کړي. نوموړی وایي
آگے دیونی والے سے اور آگے سزا ملا اسے منہ کسان نہ پیچھے اسے تھا کسان دیسوں کو منگ پسے والے سے ہوئے ہر روز مائگریشن کی گئی لگ جاتے کے پی پشاور میں خام خا یو فیملیز وہ فیملیز دی خام خا تنا مائگریٹ گئی سوکھ کسان ابدال تراضی سوکھ ننکانا صاحب تراضی سوکھ لاہور تراضی سوکھ پنڈے کی شفٹ کی گئی.
شاید شاوای د پاکستان حکومت او عام ولس د اقلیتونو خوندیتوب غاړي، خو ځینې د پاکستان ضد ډلې دي چې د اقلیتونو خلاف تشدد کوي.
ما خو چې څومره د ماینورټی سرکار وکړو نو هغوی زموږ نه زیات حب الوطن دي. او پاکستان د مخې هم هغوی ته ډېر زیات سپورټ کوي. زما ته چېرته د حکومت په مخې یا د اتارټیز د مخې هیڅ مسله نه ده راغلی. الټا هغوی اپریشیټ کوي چې دې نه پاکستان ته یو سافټ ان امجی. زما ته خدا سے لگی کہ دا سوگ دا پاکستان دشمنان چی دی چی کم پاکستان بردامول غاڑی یا پاکستان کے چی خلق پا اخپلو کے پا جگڑ شی آغی دی رست لاسے کھتے شی کہ آغا دی پیپلز پارٹی ہو کہ آغا دی مسلم لیگ ہو کہ آغا اس اپیوٹی آئے دے تول اولتا انکریج کئی چی آو دا مانورٹی دا پارکار پاکار دے دا تھرڈ فورسز دی. نو یا خوچے سب انتی پاکا پاکستان دی آغی دا پاکستان بدنامول دا پارا دا کئی او یا پاکستان کے اخپل ایدی سب لینڈ مافیا وی یا ایدی پا اخپل کے ام مانورٹی کے لگ جگر مگر راجی کدا دا آغی وچے بابا جوی اونم برتا بیا لکا دا خور کئی کئی چی دا ہیٹرڈ دے.
د پاکستان چارواکی وای اقلیتونه هم د هیواد وګړي دي او د پاکستان پایین کې هغه ته پوره حقونه ورکړل شوي دي. په تیر سموده کې د پاکستان حکومت د اقلیتونو لپاره ځینې قوانین هم منصور کړي دي او د دې ترڅنګ یې په هیواد کې راتراګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان هم جوړ کړی دی. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرایې لرې نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.